امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د چهارشنبه ورځ د 1389 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 13مه ده. د 2018 کال د اپریل د میاشتې 12مه ده. پر روانه خبرونه کې به واوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه تورونو په اړه پوښتنې کړې دي چې وایي د سوریې حکومت تیره هفته د دلیب ولایت په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي، او د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي ځوانان د شمالي افریقا، لیبیا یا اروپا ته د کارونو د پیدا کولو دپاره ځي خو بند پاتې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دغه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوسا شکول رحم زوی تاسو ته خبرونه دراوروي.
السلام علیکم. د شمالي کوریا سرکاري مطبوعاتو پرند سه شنبه پرس خبرداري ورکړی کده متحده ایالاتو لخوا د هر ډول تیری نه خبو ګوري په امریکا باندې اتمی وسلو برید وکي. شمالي کوریا د خبرداري په داس حال کې ورکوي چې د امریکا د بحري ځواکونو د برید کولو یو وقته د آرام سمندر لیدیس خواته روانه شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چین نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د مهارولو لپاره د ډیر څه وکړي، او دای هم ویلي دي چې د امریکا به د شمالي کوریا ستونزه د چین په مرستې او یا په یوازې ځان حل کړي. امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د مجبوره کولو لپاره چې د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي، په کار د چین نور سخت بندیزونه هم پرې ولګل شي. خو د امریکا حکومت دا هم ویلي دي چې د نظامي اقدام په شمول ټولې لارې خلاصې دي. امریکا حکومت دا هم ویلی دی چې د سوریې په پوځي اډې د کروس تو غندیو برید باید چې شمالي کوریا ته هم خبرداري ورورسیږي. په پاکستان کې دوه کسان چې په نظامی محکمو کې پرې د تروریزم سره د تړلو جرمونو په تړلو جرمونو کې د لاس لرلو الزام لګیدل و پرون اعدام شول. اعدام شوي کسان د پاکستانی طالبانو غړي و. د پاوز پیلامی کې ویل شوي چې هغوی په امنیتي ځواکونو د خیریه موسسو او د ګوزن ضد د واکسین په کارکوونکو مرګانی بریدونه کړي وه. دغه کسان پرون د سه شنبې په ورځ د پنجاب ایالت د ساحیوال په ښار کې په زندان کې غرغره شول. د پاکستان حکومت په تیر کال کې 8 کسان اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي سره لیدې چې پاکستان تیر کال لږ کسان اعدام کړي، خو بیا هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لست په سر کې راځي چې زیات کسان پکې اعدامیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا د نظامی پالیسی اصلي هدف چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لمنځه وړل دي نه ده بدله شوې. سره له دې چې د لومړي ځل لپاره امریکا د سوریې پر نظامی اډې د کروس 950 توغندي ورکړي دي، خو جیمز ماتیس په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نظامی مبارزې هدف د داعش ماتول او لمنځه وړل دي. کاغلی ماتیس همدارنګ وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ادلی په ولایت کې په ملکیانو د کیمیاوي وسلو برید د سوری حکومت کړی. په دې برید کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول چې واړه ماشومان هم پکې وو. واشنگتن همدارنګ په مسکو تور لګولی چې کوښښ کوي د دې برید په ارتباط د سوری د رژیم طرفداري وکړي. مسکو ویلی دی چې برید یاغیانو کړی. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي روسیې دا معلومات درلودل چې امریکا د سوریې په پوځي اډې د برید پلان درلود. د روسیې جمهور رئیس همدارنګ ویلي دي چې امریکا دا پلان هم درلود چې په دروغو د کیمیاوي وسلو د برید بهانه جوړه کړي. پوتین دا خبرې په داس حال کې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن مسکو ته تللی. کاغلی ټیلرسن به د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره وګوري. د روسیې جمهور رئیس همدارنګ ویلي دي امریکا د سوریې په بلې برخه هم د برید پلان لري، او خای د دې حملې د لپاره به هم کومه بهانه جوړه کړي. پوتین د خپل ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نه دی ورکړي. په جرمنی کې د یو بس سره نږدې چې د فوټبال لوبغاړي پکې سپارول 3-14 شوې دي، یو لوبغاړی پکې ژوبل شوی. دغه 14 پرون د سه شنبه په ماښام په داس حال کې وشول چې دغه لوبغاړي د هوټل نه د لوبې میدان ته روان ول. لوبه لغوه شوې ده او تمه کیږي چې نن د چهارشنبه په ورځ به وشي. پولیس وایي د چاودنې هدف د ډورټمنډ د کلب لوبغاړي و، او ډیر احتمال شته چې چاودونکي مواد په سړک کې د موټرو لپاره د جوړې شوې معنی لاندې ایښودل شوي وه. د سایټ ډله چې په انټرنیټ کې د سختدریزه وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري وایي چې په سومالی کې د الشباب وسلوالې ډلې ادعا کړې چې بریدونو ته یې په دې خاطر زور ورکړی چې امریکا په دې هیواد کې خپل نظامی فعالیتونه زیات کړي دي. د سومالی نوی جمهور رئیس محمد عبداللهی محمد تیرونی د الشباب د وسلوالې ډلې په خلاف د نوو تاروزی عملیاتو اعلان وکړ. د شباب ډلې په خپل اعلان کې چې د ټولنیزو رسنیو په شبکو کې خبره کړې ده ویلي دی چې د حملو د زیاتیدو بل دلیل د جمهور رئیس همدا اعلان دی. د امریکا جمهور رئیس پاوسته اجازه ورکړې چې د شباب د وسلوال ډلې په خلاف هوایی بریدونه وکړي. په خوا یوازې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو د سومالی د پاو سره په عملیاتو کې همکاري کوله. او وروستۍ خبر دا چې د موصل په جنگ کې هر ورځ 14 ملکیان وژل کیږي او یا ژوبلیږي. په عراق کې چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي وایي چې په موصل کې په تیرو شاوخوا 100 ورځو کې 1400 خلک یا وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. موصل د اسلامي دولت د ډلې یا داعش اصلي مرکز دی چې د امریکایي ځواکونو په مرستې عراقي پوځ له څو میاشتو راهیسې د نیولو لپاره عملیات کوي. درنوندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
در مون اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه تورونو په اړه پوښتنې کړې دي چې وایي د سوریې حکومت تیره هفته د ادلیب ولایت په خارګوټي کې د ملکیانو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړې. پوتین په ملګرو ملتونو غږ وکړو چې په دې اړه باید تحقیقات وکړي. په واشنگتن کې به د خبریال چیف کاسټر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
ولادیمیر پوتین دا الزام د سه‌شنبه په ورځ په مسکو کې د ایټالیا د جمهور رئیس سرګیو ماتاریلا سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ولګو. هغه ادعا وکړه چې پر ملکیانو باندې زهرجن غاز اصل د سوریې د رژیم مخالفانو استعمال کړو. پوتین ویل موږ ته له مختلفو سرچینو نه استخباراتي اطلاعات په لاس راغلي دي چې ښایي دا نشان نورو حملو لپاره هم د دمشق د اطرافو په شمول د سوریې په ځینو نورو سیمو کې آمادګي نیول کیږي چې کیمیاوي مواد استعمال کی او پرې د سوریې پر حکومت واچي. موږ په دې باور یو چې دا ډول پارونی د دې ول دی چې په بشپړ توګه پاړه تحقیقات وشي. واړو چې رسمن په دې ارتباط په حق کې د ملګرو ملتونو نړیوال محکمې ته رجوع وکړو او په نړیواله ټولنه باندې هم غږ کوو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه پلټنې شروع کړي. پوتین زیاته کړه چې له اروپایي اتحاد سره د روسیې د اړیکو د قوي کولو سره علاقه لري او فکر کوي چې دا به د دواړو خواو په ګټه چې اروپایي اتحاد له روسیې سره خپلې تجارتي اړیکې له سره پراخه کړي. پانی وخت کې د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د روسیې له چارواکو سره د خبرو په منظور د سه شنبه په ورځ مسکو ته ورسېده. توقع ده چې د روسیې له چارواکو سره به د ټیلرسن په خبرو کې د سوری موضوع د ایجنډا په سرفرست کې واقع.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي ځوانان د شمالي افریقا، لیبیا یا اروپا ته د کارونو د پیدا کولو لپاره ځي خو بند پاتې کیږي او د کار د پیدا کولو په بازار کې ور باندې داوطلبي کیږي. دوی بیا په لیبیا کې د غلامانو په حیث خرڅیږي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلی.
په سلګونو ځوانان چې له دغه عذاب نه ژوندي پاتې دي شاهدي ورکوي. دوی د غلامۍ د تباه کوونکي او ټکان ورکوونکي تجارت په حق له خبرې کوي. په لیبیا کې قاچاقبران د نورو له کړاو نه ګټه لاسته راوړي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM رپورټ ورکوي ډېر ځوانان چې اکثره د نایجیریا، غانا، ګامبیا، سینیګال دي د قاچاقبرانو په لومه کې راګیر کیږي. کله چې دوی لیبیا ته په لاره د نیجیر اګادیس ته ورسیږي نو د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. IOM وایي دوی اکثره وخت قاچاقبرانو ته $100 ورکوي چې لیبیا ته ورسوي او یو ځل چې دوی لیبیا ته ورسیږي نو بیا د خرڅلاو لپاره دوی قاچاقبرانو ته په لاس ورکوي. IOM د نورو پیښو په باره کې هم رپورټ ورکوي چې ځوانان په لاره کې تختول کیږي، بیا د پیسو په بدل کې خوشی کیږي او وروسته بیا په لیبیا کې ور باندې د خرڅلاو لپاره داوطلبي کیږي. د لیبیا لپاره د آی او ایم د ماموریت مشر عثمان بیلیسی وای د مهاجرو سره د متا په حیث سلوک کیږي چې په بازار کې اخیستل کیږي او خرڅول کیږي. بیلیسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
If a migrant is being killed, sometimes it's considered normal and many of the migrants are buried without identification. We have many families who don't know where their family members are. All they know that they left the country towards Libya or Europe or somewhere.
یو مهاجر وژل شي ځینې وخت عادي خبره ګڼل کېږي او ډېر مهاجر بې له هویت نه ښخېږي. موږ ډېرې کورنۍ پیژنو چې نه پوهېږي د دوی د کورنۍ غړي چیرې دي. یوازې دوی په دې پوهېږي چې دوی له هېواد نه د لیبیا یا اروپا یا نورو هېوادونو په تکل وتلي دي، مګر په دې نه پوهېږي چې د لارې په اوږدو کې په دوی باندې څه وشلو، ځکه چې د دغو خلکو هویت څرګند نه دی او ډېرې مري او بېل هویت نه ښخېږي. بیلیسی امریکا غږ ته وویل: د څه وخت نه را په دېخوا د غلامانو د خرڅلاو تجارت روان دی او د تیر کال نه را په دېخوا یو غټ تجارت شوی دی. بیلیسی بیا وایي:
فار اگزامپل If you go to the market and you can pay between $200 and $500 to get a migrant that will work with you on your daily jobs or support your work. Many of them escape, many of them are kept in bondage, and many of them are even imprisoned inside
د مثال په ډول که یو څوک بازار ته ولاړ شي د $200 or $500 ترمنځ یو مهاجر اخیستلی شي چې بیا ورسره ورځني کارونه کوي یا ورسره په کار کې مرسته کوي. د دغو مهاجرو ډېر وتښتېدل، ډېر یې په اسارت کې ساتل شوي دي او ډېر نور یې په یوه سیمه کې بندیان شوي دي چې مجبوره کوي تمامه ورځ کار وکړي. آی او ایم وای د اکثرو مهاجرو سره ناوړه رویه کیږي، شکنجه کیږي او ایسته غورځول کیږي. دغه سازمان وای لیبیایان مهاجرې ښځې په پیسو اخلي او بیا یې کورونو ته راولي او د جنسي غلامانو په حیث ورنه کار اخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. آیا د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې خارجي پالیسي په نورو هیوادونو کې د نظامي مداخلې په لور روانه ده؟ د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ خبریال ویلیم ګالو دې پوښتنې ته د ځواب موندلو دپاره د څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ یې رالیږلی چې غټه کې به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
په سوریه کې پر ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته د بشار الاسد رژیم ته د سزا ورکولو په خاطر جمهور رئیس ترامپ تیر هفته د هغه هیواد پر یوې هوایي اډې باندې د کروز توغندو د حملې امر وکړ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ته د خبرداري د پیغام د رسولو په منظوري سیمې ته د امریکا د سمندري پوځ د وی الوتکې وړونکې کښتۍ په شمولي وزربتي قوا ولیږله. ځینو خلکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا د ټرمپ خارجي پالیسي د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه د ژمنو برخلاف له عنعنوي پالیسۍ سره سم په نورو هیوادونو کې د نظامي مداخلې په لورې روانه ده او که نه. ټرمپ د انتخاباتو پر مهال د امریکایانو سره ژمنه کړې وه چې په نورو هیوادونو کې به د نظامي مداخلې پر ځای د امریکا فرست یا امریکا تر ټولو لومړی په پالیسۍ عمل کوي او یو هفته مخکې په سلګونو طرفدارانو ته ویل:
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of
زه نه غواړم چې د ټولې نړۍ جمهور رئیس اوسم او نه یم. زه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس یم. سر له دې شیبې نه چې زر څوکم ټوله توجه مې پر امریکا باندې متمرکز ای. خو یو هفته لا نه وه تېره شوې چې امریکا له هر څه نه مخکې پالیسي په داخل کې او هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له سختو چیلنجونو سره مخ شوه. ټرمپ په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د توبیخ په خاطر د ټامحق د توغندو د حملې امر وکړ. امریکا د سوریې په شپږ کلن کورنۍ جنګ کې نور هم ورښکیل شوه. په عین وخت کې ټرمپ د شمالي کوریا کمونیست مشر کیم جونګ اون ته د خبرداري ورکولو په خاطر د پاسفیک په سمندر کې موجود د یو ایس ایس کارل وینسن په نوم د امریکا د سمندري قواو الوتکې وړونکي کښتۍ ته د حرکت امر وکړ. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې هم یو لړ بدلونونه راوستل. خپل یو متمد او بنفوذ مشاور سټیو بینن د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا غړیتوب نه برطرفه کړ. د ټرمپ دغه اقدام د امریکا د خارجي سیاست ځینې مهم شخصیتونه خوشاله کړي. په واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن د بنیاد غړی وای کڅوک داسې فکر کوي نو شاید چې دا به اشتباهي. زه فکر نه کوم چې د ټرمپ پالیسی په نور هیوادونو کې د نظامی مداخلې په بنا ولاړې. جمهور رئیس فقط همدومره وکړل چې عملاً وښیي که ضرورت پېښ شي چمتو دی چې په خارج کې د امریکا له ګټو نه دفاع وکړي. کارافانو چې د جمهوري ریاست د انتخابات نه وروسته د ټرمپ ادارې ته د قدرت د انتقالولو د ټیم غړی د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل چې د ټرمپ پالیسي به په دې ارتباط د باراک اوباما له پالیسۍ سره ښکاره فرق ولري، ځکه چې اوباما په نورو ملکونو کې د نظامی مداخلې په اړه تل زړه نازړه وو او نه غوښتل چې له پوځي طاقت نه استفاده وکړي. د اوباما نه مخکې پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په دې تورن شو چې په خارج کې د نظامی مداخلې لمنه د خپل حکومت په دوران کې له حده زیاته پراخه کړه. د ټرمپ د ادارې لوړپوړي ماموران هم په دې تاکید کوي چې په سوریه باندې د ټرمپ حق توغندو ویشتل په دې معنا نه دي چې په خارجي پالیسۍ کې بدلون راغلی او امریکا د رژیمونو د بدلولو په پالیسۍ باندې عمل کوي. پی جی کرولی چې د اوباما د حکومت په دوره کې د خارجه وزارت د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کړې وای چې دا یو معقوله پالیسي ده.
پرزیدنت ټرمپ واز الیکټډ یو ټو فیکس پرابلمز ان امریکا.
خلکو د دې لپاره ټاکلی چې د امریکا مشکلات حل کړي، د دې لپاره ورته خلکو رایه نه ورکړي چې د سوریې مشکله پای ته ورسوي. ټرمپ به د ضرورت په صورت کې په خارج کې نظامی طاقت هم استفاده کوي خو نه غواړي چې د سوریې په کورنۍ جنگ کې امریکا نور هم وکیل کړي، ځکه چې کورنۍ جنگ معمولا د پوځي قوت د استعمال لارې نه ختمیږي. د سپین ماڼۍ وان شان سپایسر هم خبریالان ته وویل چې امریکایي مطبوعاتو د تیرې هفتې تحولات او بدلونونه له حده زیات څیړلي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اطفایې کورونکي او ځایي چارواکي وایي چې پرون د فرانسې په شمال کې د مهاجرینو د یو کیمپ زیاتره برخې د یو سخت اور له امله وسوځېدلې. دغه اور وروسته له هغه ولګېدو چې د کیمپ د افغان او کوردي مهاجرینو ترمنځ نښتې وشوې او له امله یې څو کسان ټپي شول. نور تفصیل زموږ د همکار نه واورئ.
په فرانسه کې د پناه غوښتونکو په یو کیمپ کې د افغانانو او کوردانو ترمنځ په شخړه کې لگ تر لگ شپږ مهاجرین ټپیان شول. پولیسو مداخله وکړه چې له امله د امنیتي ځواکونو او د سلو او یو سلو پنځوس مهاجرینو ترمنځ نښتې وشوې.
نن ماښام د افغانانو او کوردانو ترمنځ یوه ستره شخړه وشوه. افغانانو لومړی پر کوردانو د چاقوګانو، کاڼو او هر څه چې په لاس ورغلل حمله وکړه.
پولیسو وویل چې یو موټر له کمپ نه بهر پر یو سړک یو ټپي شوی مهاجر ووهه چې وضعیت یې اوس خطرناک دی. درې نور مهاجرین د چاخوګانو په واسطه ټپیان شوي دي.
د کوردانو او افغانانو ترمنځ جګړه وشوه. زه نه پوهیږم چې لامل څه و. موږ دلته مهاجر یو، موږ بل ځای نه لرو. زما ټول اسناد ورک شول او یوازې دا یو کاغذ راسره پاتې دی چې زه په فرانسه کې پناه غوښتونکی یم.
له دې شخړې وروسته ماښام ناوخته اور ولګېد او د کمپ د لرګیو غرفې وسوځېدلې چې پکې د زرو او یوزر او 500 ترمز مهاجرین اوسیدل.
موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول شیان مو ورک شول، یوازې ځانونه مو ژغورل.
د حکومت یوایند وویل چې د کم نیمه برخه وسوځېدله او زیاته کړه چې یو سل او شپېته کسان د سرپنا نږدې موقتي ځایونو ته انتقال شوي دي.
زموږ لومړی هدف دا دی چې د هغو خلکو لپاره د اوسیدلو ځای ولټوو چې له دې ځای نه ایستل شوي دي.
د ګران سیند مهاجرینو کمپ د دنکټ او کالې د سړک ترمنځ پروت دی چې په وروستیو کې یې د اوسیدونکو شمېر ځکه زیات شوی و چې له افغانستان نه زیات کسان ورغلي وو، خو اوس دغه کمپ تش شوی او اوسیدونکي یې شاوخوا د سرپنا موقتی ځایونو ته انتقال شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
که څه هم ارګ او اجرایی ریاست د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د اختلاف په تړاو د کړکېش د نړیوال ګروپ وروستی خپور شوی رپورټ ردوي، خو بل لور ته یو شمېر سیاسي فعالان قومي بنسټونا او سیډون کې بیا د نړیوال کړکیچ راپور تر یو حد سم بولی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي او په قومي انګیرنو ګمارنې کیږي. رحیم ګل ساروان په دې حق له رپورټ را لېږلی.
د نړیوال کړکیچ ګروپ په خپل راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د کمزور اقتصاد او امنیت پرمختګ د خطر سره مخ کړی او د دې هیواد سیاسي ثبات متزلزل دی. دې ګروپ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس په ګمارونو کې په قوم پالنې ګرم کړي. یو شمېر د کابل ښار اوسیدونکي د دې ګروپ له راپور سره همغږي دي.
حکومت له پایله د جامکيري په منځګړتوب منځ راغلی د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ نه دی جوړ شوی او د دې دوه ټیمونو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی ترڅو په ادارو کې تعینات د سمت ژبې قوم او همدارز د ټیمونو په اساس وشي نه د لیاقت او شایستګۍ په اساس او بې ثباتي تر حد زیاته ده.
ځینې قومي بنسټونه هم د کړکیچ راپور سم بولي.
د ملي وحدت حکومت په نامه لاندې داسې حکومت جوړ شو چې 50-50 نو د قومي رنګ زی د هما خپل د نظره.
د نړیوال کړکیچ د ګروپ راپور کې مشخصه ندعا شوې ده چې ښاغلی غنی د پښتون قوم او ښاغلی عبدالله د تاجک قوم اشخاص په لوړو حکومتي څوکیو ګماري. راپور د نورو قومونو څنګ تکول هم یاد کړي خو د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ورسره موافق نه دی.
هلته یو ځای ویل شوي دي چې په افغانستان کې یوازې دوه قومو ته توجه شوې ده او نور قومونه سایډ لاین شوي دي. دا بحث واقعیت نه لري، دا بحث له حقیقت لرې دی، ځکه چې د ملي والی په حکومت کې تاسو وګورئ موږ د ټولو قومونو نمایندګي لرو. مشخصا دوه قومو چې یادونه شوې ده، هزاره او ازبک، په دې نظام کې ډېره غوښه نونډه لري او په گزارش کې ویل شوي دي چې هغوی د نظام برخه نه دي.
ارګ بیا وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ په لوړو ملي مسئلو کې اختلافات نشته او برعکس د دې حکومت لاسته راوړنې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ګډ کار پایله ده.
کوم نړیوال ملاتړونه چې له اوسني وضعیت شوي د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د همکاریو محصول دی. شاید د حکومت په ټیټه کچه کې د فکر اختلاف وي، خو هغه به هم د اساسي قانون په اساس یوې ښې او مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
سیاسي څېړونکو انتظار خادم هم د کړکیچ د ګروپ لارزونو سره همغږی دی.
کړکیچ دغه نړیوال ادارې چې کوم راپور خپور کړی دی، زه فکر کوم چې تر ډېر حد پورې صدق کوي. کله که د افغانستان حالات او د افغانستان سیاسي زعامت خپل مسؤلیت پیژندلی وي، دلته افراطي ملیت پالن نه وي کړی، دلته د اهل او د اهلیت او د مسلک پر بنیاد باندې خلک ګمارلی وي، نن به دغه کړکیچ او دغه بحران او دغه اقتصادي رکود نه وي.
د نړیوال کړکیچ ګروپ په راپور کې دا هم راغلی چې که د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه همداسې پاتې وي، نو کورنۍ ستونزې او نامنی به نور هم زیات شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ په 15 ولسوالیو کې د پولیو واکسین د پاتې شو ماشومانو ته د سرې میاشتې ادارې د پولیو واکسین رسول کیږي. په کونړ ولایت کې د نامنیو له امله تر شپږو زرو ډېر ماشومان د پولیو د واکسین نه محرومه پاتې دي. ضیاءالرحمن حسرت په دې هکله رپورټ را لېږلی.
د کونړ عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکتر محمد اساق وایي چې د دې ولایت 15 ولسوالیو کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. هغه وایي په دې 15 ولسوالیو کې د پیج درې، سرکانو، مرورې، شیګل او چپې درې ولسوالیو یو شمېر سیمې دي چې د دوی د نه لاسرسي له امله تر شپږ زرو ډېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې دي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته به هغوی ته واکسین ورسیږي. مرسته ای هڅه پیل کړي چې له واکسینو څخه پاتې شوي ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورسوي. د کونړ اوسیدونکو هم تاییدوي چې په یادو 15 ولسوالیو کې له تیر یو کال راهیسې 15 کالو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
زما نوم اجمل دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی. همدلته په شلتن دره کې ځینې خلک د واکسین ومنت کوي، واکسین ته وران نه پرېږدي. واکسین ته واکسین خو ډېر ښه دی، باید خپل ماشومان واکسین کړو.
د دې ولایت اوسېدونکي بیا پر هغو کورنیو د پولیو واکسین سره د مرستې غږ کوي چې تر اوسه یې خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي نه دي.
زما نوم خوشاله د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په هر کورنۍ کې چې ماشوم پولیو واکسین نه شي پټ کېږي، ژوند یې تباه کېږي. په هر قیمت چې باید خپل ماشومان واکسین کړي.
په کونړ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ ځینې مذهبي کورنۍ هم د پولیو واکسینو له پلي کېدو سره مخالفت کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 FM 100.15. د وزیرستان مشرانو د قومونو په یوې غونډه کې د افغان دولت نه غوښتي چې د دوی بانفوزه مشرانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی وایي ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د مشرانو د ختمولو هڅې کوي. ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی.
په دې غونډه کې د لوګر، پکتیا او خوست پر قومي مشرانو سربیره د کرښې ها غړي ولسي مشرانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، او د کرښې دواړو غړو ته د پرتو قومونو پر یووالي څرخېده. غونډې ته په ویناوو کې د وزیرستان قومي مشرانو له افغان دولت نه وغوښتل چې په وزیرستان او افغانستان کې د دوی ولسي بانفوزه مشرانو د ژوند خوندیتوب لپاره له ممکنه لارو چارو کار واخلي. ډاکټر حیات وزیر چې د کرښې ها غړي قومونو په استازیتوب یې خبرې کولې، اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو اهدافو په خاطر د دوی د مشرانو د له منځه وړلو هڅې کوي. هغه وویل
امی سره دم را کوما کوي لکه څنګه مو کړی دی چې دا مشرون امی نه ضیا نه شي، ظالم یې به وخته ضیا نه کړو. دغه تحفظ دغه لږ آی درمیاشت تیره مهر کړی دی، خو بیا په پام شون سي.
د وزیرستانیانو په وینا په تیرو کلونو کې په وزیرستان کې سلګونه مشران د خاصو استخباراتي کړۍ له لورې په نښه وژل شوي وو. دوی زیاتوي چې اوس یې هم د ولسي مشرانو ژوند خوندي نه دی. د افغانستان قومونو قبایلو چارو وزارت مرسیال وایي چې د وزیرستان د خلکو ستونزې د امنیت په شورا کې هم مطرح شوي، او د هواري په اړه اړین پروګرام تر کار لاندې دی. یعقوب احمدزی غونډې ته په خبرو کې وزیرستانیان د افغانستان خپل خلکو بلل، او له هغوی سره یې د مرستو لپاره د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د توجه راجلبولو په برخه کې د افغان دولت پر ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه وایي
او دلته ما څو بار بار توی چې دوی ته موږ د مهاجرینو خطاب نه شو کولای. دوی له خپل کورونه بې ځایه سوي دي، له یو کور نه بل کور ته راغلي دي. دا د دوی خپل کور ده. زه مننه کوم د خوست له ولسونه، د پکتیکا ولسونه، واقعا چې دوی راغله لکه د انصارو غوندې خپل ورونه ته غېږې خلاصې کړلې. کوم امکانات چې له دولت سره دي او نورو خارجي موسسو سره هغو سره مو وخت په وخت باندې شریک کړي دي.
د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال یعقوب احمدزی همدارنګه وایي چې د قبایلو تر څنګ د افغانستان د نورو قومونو د ستونزو څېړل او حل په مخه د زنونو په کچه د قومونو شوراګانې په نظر کې لري.
رښتیا هم هغه کار چې سړی د شورا د یوې ټولنې له طریقه کوی سي په انفرادي شکل باندې نشي کولی، او هغه عکس د شورا له طریقه پورته مقامو ته رسیږي انفرادي او شخصي نشي کولی. نو په دې اساس باندې انشاءالله د خوست په سطحه، د پکتیا په سطحه، بیا په کل د وزون په سطحه باندې د شورا جوړول زه په جای کار بولم.
په 2014 میلادي کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، د محسود او وزیري قبیلو زیاتره مشرانو د نورو کډوالو تر څنګ افغانستان ته پناه راوړه. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو تر منځ د تفرقې اچولو هڅې کوي، خو زیاتوي چې د مخنیوي پوره هلې ځلې به یې وکړي.
د کرښې هغه غاړه او دې غاړه زموږ د قومونو ترمنځ حسنه روابط، نیک روابط، مشوري، خپلوي، راسه درسه وجود لري، او انشاء الله العزیز زه به په دغه باندې کار کوم چې دغه روابط لا غښتلي، لا پیاوړي شي، او خدای مکه قبایل او زمونږ د قومونه تر خپل منځ خدای مکه حداقل د فاصلې د شتون احساس وکړي.
ولی حکم خان حبیبي له مرکزي دولت نه د سرحدي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. هغه وویل وسلوال هڅه کوي چې له ځینو مشخصو نقاطو راتیر او د خوست په ګډون یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واوریده. لګروسته د دری برخي خبرونه شروع کیږي. مونږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې د دری برخي خبرونه ته بغوښ شي او د امریکا غک آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ما خام په 2 بجې پیلېږي. مونږ تاسو نه اجازه غواړو.